السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو دوه اونیزې خبرونې او رې تاند څانګې او درسي ساعت. په تاند څانګه کې د ځوانانو اړوند مسلې راخیستل شوي او په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسیږي. دا پروګرام لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې په افغانستان کې په 2023 کال کې د صادراتو کچا 2% لوړه شوې ده. دغه ارقام د سوداګرۍ خونې لخوا تایید شوی او د طالبانو چارواکو ورکړی دي. په 2023 کال کې له افغانستانه د صادرېدونکو یا د صادر شوو توکو کچا هم د نږدې 2 میلیارد ډالر په ارزښت یاده شوی. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي پریکړه لیک هرکلی کړی دی. کرزی د دوشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه په دې تړاو یو بیان خپور کړی دی. په بیان کې د ښاغلي کرزی په حواله لیکل شوی، لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو په پریکړه لیک او د سرمنشي په ځانګړي راپور کې راغلي، ملي پخلاینه او د خلکو د ارادې تمثیل د دایمي سولې او ثبات د راتلو لاره ده. پخوانی ولسمشر یو وار بیا د نجونو او هلکانو په تعلیم او د ټولنې په ټولو چارو کې د ښځو ونډه د هیواد د پرمختګ تضمین بللی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ خپل پریکړه لیک کې د جنسیت او بشري حقونو په برخه کې افغانستان ته د یو ځانګړي استازي د معرفي کولو غوښتنه کړې ده. په پریکړه لیک کې د افغانستان د ملي حاکمیت، خپلواکۍ، ملي یووالي، ځمکنۍ بشپړتیا او د خلکو په ملاتړ هم ټینګار شوی. طالبانو بیا د ملګرو ملتونو دا پریکړه لیک رد کړی او ویلي دي چې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د استازولۍ په موجودیت کې د بل استازي لیږل افغانستان ته اړین نه دي. نن ماښام د افغانستان او متحده عربي اماراتو وروستۍ او دریمه شل اوریزه لوبه ترسره کیږي. دا لوبه په شارجه کې پلان شوې، چیرته چې دوه مخکینۍ لوبې هم شوې وې. په لومړۍ لوبه کې افغانستان د 203 منډو لوی هدف ټاکلی و او امارات یې په 101.5 منډو ایثار کړ، خو په دویمه لوبه کې بیا افغانستان د 108 منډو هدف ته ونه رسېد او ټول لوبغاړي یې په 105.5 اوټ شول. افغان لوبډله به له متحده عربي اماراتو سره تر سیریز وروسته هند ته ځي چې هلته له کوربه هندوستان سره 3 شل اوریزې لوبې وکړي. بلورتا د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې د ملي ټیم د سر روزونکي جاناتان تروټ قرارداد د یو بل کال لپاره غځولی دی. کرکټ بورډ ته یو خبر پانه کې دوشنبه ناوخته زیاته کړې چې د سر روزونکي تروټ تیرې بریالۍ دورې ته په کتو یې له هغه سره تړون غځولی. د جاناتان تروټ په رهبرۍ سره د افغانستان ټیم په تیر نړیوال جام کې ښې لاسته راوړنې درلودې او د پاکستان، انګلستان، سریلانکا او هالند ټیمونو ته یې ماته ورکړه. د اسرائیل پاوز پرون دوشنبه تایید کړه چې له غزې تړانګې زرګونه سرتیری بیرته باسي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس ویلي دا ګام له حماس سختدریز ډلې سره چې امریکا او اروپای ټولنې ترهګر بولي د جګړې کمولو ته لاره برابرولی شي. له غزې د اسرائیلي پوځیانو د وتلو تایید پرون داسې مهال اعلان شو چې د اسرائیل سترې محکمې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د قضایي بیا کتنې د طرح یو مهم جز لغوه کړ. د نتنیاهو دغه طرحه د جګړې د هڅو په تړاو نه وه، خو په اسرائیلو کې د ژورو اختلافاتو ښکارندویي کوي او د اکتوبر په 1 نیټه د حماس سختدریز ډلې له برید مخکې د پاوز چمتووالی پکې ګواښل شوی دی. د اسرائیل صدر اعظم ویلي تر هغو به د غزې جګړه دوام کوي چې ټول برمته شوي اسرائیلیان خوشي او حماس ډله له منځه ولاړه شي. خو بل لور ته پر اسرائیلو د غزې د جګړې د دوام له کبله نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي او تر اوسه دغه جګړې کې نږدې 2000 فلسطینیان وژل شوي دي. او امریکا خپل لویا الوتکه وړونکې جنګي بیړۍ یو اس اچ جرالد فورد له ختیځې مدیترانه بیرته امریکا ته د دې بیړۍ اصلي اډې ته ستنوي. دا بیړۍ امریکا هغه وخت ختیځې مدیترانه ته واستوله چې حماس ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو برید وکړ. دا وو خبرونه. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې تفصیل موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس د ازادي رادیو .com. راځو د پروګرام د سر راپور ته. افغانستان په تیر 2023 کال کې د نږدې 2 میلیارد ډالرو په ارزښت صادرات کړي دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د صادر شوو توکو لویه برخه سکاره، وچه او تازه میوه او نور توکي دي چې تر ډیره د پاکستان، هند او چین بازارونو ته تللي دي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت هم په دې اړه جزئیات ورکړي دي. دغه صادرات داسې مهال زیات شوي چې په افغانستان کې دننه بیا د ملګرو ملتونو ادارې بشري وضعیت ته لا هم اندېښنه ښیي او وایي چې په افغانستان کې همدا اوس هم څه باندې 10 میلیونه داسې کسان ژوند کوي چې نه پوهېږي د راتلونکي سخت خواړه له کومه کیږي. تفصیل د سفی الله ستانکزي په راپور کې اورو.
د طالبانو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د صادراتو په وړاندې له ننګونو سربیره تیر 2023 کال صادرات 2% زیات شوي دي. دغه وزارت ویاند عبدالسلام جواد په ایکس پاڼه د ویډیوي کلپ په خپرولو سره تایید کړي چې افغانستان 1.9 میلیارد ډالرو په ارزښت توکي بهر صادر کړي.
افغانستان در سال 2023 میلادي به مقدار 1.9 میلیارد ډالر صادرات داشته است.
افغانستان په 2023 میلادي کال کې د 1.9 میلیارد ډالرو په ارزښت صادرات کړي. دا رقم د سالنګ لارې د ترمیم د ډبرو سکرو د صادراتو د کمښت او د ګاونډیو هیوادونو له ستونزو سربیره 2% زیاتوالی ښیي چې 1.3 میلیون ډالر کیږي. د پنبې، وچو انځرو او مڼو صادرات زیات وو. پاکستان، ازبکستان او تاجکستان ته صادرات کم شوي وو، خو هندوستان، چین او قزاقستان ته زیات شوي وو.
د طالبانو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت زیاتوي د صادراتو د پروسس لپاره زونونه او د معلوماتو د ثبت مراکز جوړیږي چې په اساس به د صادراتو کچه زیات او لا ښه والی پکې راشي. پام دی چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د طالبانو د حکومت لخوا د صادراتو اړوند اعلان شوی ارقام تاییدوي او وایي اکثر صادرات ګاونډیو هیوادونو په تیره پاکستان ته شوي.
دا 1.9 میلیارد ډالر درستی چې د 2023 درستی وزارت تجارت ورکړي دي کې 1.8 میلیارد خالی افغاني اموال صادر شوي او څه مالونه ریکسپورت شوي هم دي چې هغه هم پکې شامل دي. زیات غالي سنگ دي او معدني مواد دي، تلک د مرمر دي، لټرایت دي، میوه تازه او سبزي وچه او تازه میوه ده او همچنان قالین دي، څنګه دا نباتات طبي دي چې دا خصوصا زیات پاکستان او هندستان او یو څه چین ته تللي جلغوزي او نورم زي.
د طالبانو په حکومت باندې یو لوی نیوکه هم دا و چې کانیز مواد په تیره د ډبرو سکارې په پراخه کچه په ګاونډي پاکستان پورلي. تیر جمهوري نظام پاکستان ته د معدني موادو په صادراتو باندې یو لړ محدودیتونه لګولي وو. د 2 میلیارد صادراتو له ادعا سره سره بیا هم افغانستان یو وارداتي هیواد دی او له اوړو، غوړیو او غلدانو رانیولې تقریبا ټول خوراکي مواد له بهرنیو هیوادونو په ځانګړي توګه پاکستان واردوي. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو پر سوداګریزو مالونو بندیزونه هم لګولي چې تر ټولو لویه بیلګه یې د 2 میاشتو لپاره د لږ تر لږه 4000 کانتینر اموالو ایسارولو. د پاکستان حکومت دغو بندیزونو په اړه په هغه لیکې چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې ته استولی خبر ورکړی وو. د صادراتو په برخه کې د لاس ترړونو له ادعاو سره سره لا هم د خلکو په اقتصادي وضعیت کې اړین بدلون نه دی راغلی او په 2023 کال کې د بېوزلو او د بشري مرستو اړمنو کسانو شمیر له 9 میلیونه تنو څخه واوښت.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلوروشت ساعته.
د پروګرام خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی هم تاندې څنګه او ورپسې درسي ساعت لري. ادمه باسي چې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګي زده کوونکو ته پکې د بیولوژي مضمون تدریسيږي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. اله د چپتیر 2023 کال کې مو ډېرې لاستراوړنې لرلې وي او د نوې 2024 کال لپاره هم پلان او تیاری ولري. دا ونې په دوه موضوعاتو خبرې کوو. لمړی په دې غږی کو چې ځوانان باید په غونډو او پروګرامونو کې کوم ټکو ته پام وکړي.
ځینې کسان دي چې د ساتیرۍ لپاره راځي، خپل وخت ضایع کوي. کچرته مونږ د یو چکر لپاره ځو، باید په هغه چکر کې هم مونږ باید یو بل هدف هم لزان سره ولرو.
غیر دې چې ورځي باید د همغه پروګرام په باره کې باید مطالعه وکړي، معلومات پیدا کړي چې دلته څه ویل کېږي. احیانا کده دنه څه پوښتنه کېږي باید ځواب ولري.
ورپسې په دې غږی کو چې ولې یو شمېر تنګ ځوانان تر درس لوبو ته ډیر وخت ورکوي او ډیر لیوالتیا ورسره لري.
مکاتبونه او ښوونځي نه شاګردان د درس په وخت کې فرار کوي یا تښتي لوبو میدانو او د لوبو ځایو ته ځي.
داس پروګرام ته جوړ کی چې ته په دې وخت کې درس لوبي دی وخت په دې وخت کې تر درس کې وای دا فامیل دا کار وکړي او به خوشاله همي ځکه لوبو وخت بل لري.
ځوانانو ته په داسې لنډمهاله او اوږدمهالو علمي او فرهنګي ناستو، کنفرانسونو، فیسټیوالونو او نورو غونډو کې د ګډون چانس اوس ډېر پیدا کیږي چې دوی کولی شي هم خپل نظریات پکې شریک کړي او هم له نورو یو څه زده کړي. دغه ډول پروګرامونه معمولا د ځوانانو د ظرفیت لوړولو، له مختلفو فرهنګونو او سیمو سره د آشنایي، د ښو اړیکو د رامنځته کولو او د ځینو نورو مقاصدو په خاطر جوړیږي. د غزنی اوسیدونکی صدیق الله سومان داسې پروګرامونه مهم بولي او وایي که ځوانان سمه پاملرنه ورته وکړي ډیر څه پکې زده کولای شي.
دغه پروګرامونه اړتیا سته. بیا په وټولنو کې سپاره کې فرهنګي تفاوتونه یا د ژوند د سویه تفاوتونه یا هغه ټولنې سپاغو کې مثلا مذهبي تنوع یا ډېرې متفاوتې ژبې ولري، هغه که په داخل کې وي که خارج ته وي، دغه تفاوتونه د یو چا لپاره باید د زده کړې وړ وي او خصوصا که یو څوک په یو هیواد کې سره اوسېږي د هغو لپاره دا جدي اړتیا ده چې دوی لومړی په خپلو کې سره وپېژني. لومړی خو دا د زده کړې یو ښه فرصت ده. مثلا ته د یو ځای که حد اقل د آب و هوا په اړه پوه سې، د هغو د زراعت په اړه پوه سې، هلته د نورو فرصتونو په اړه پوه سې، دا ممکن د تا لپاره شخصا یو فرصت رامنځته کړي. ته کېدای سي یوه مفکوره واخلې، کاروبار پیل کړي یا بله.
د کندوز اوسیدونکی نورالحق حیدر هم په هیواد او له هیواده بهر پروګرامونو کې د ځوانانو ګډون ګټور کار بولي او وایي چې دا پروګرامونه د ځوانانو روایتي فکرونه ننګولی شي.
په وروسته پاتې ټولنو کې ځوانان د خلکو سره په ټولو کې، بیا د ځوانانو سره خاصتا، دغه د باورونو ساحه ډېره محدوده وي. ځینې کلیشهیي فکرونه ورسره دوی چې کله نورو سیمو ته ځي او هغه په خپلو سترګو باندې بله سیمه نور خلک ګوري، دغه د دوی سره کم جوړ شوي کلیشهیي باورونه وي، کلیشهیي فکرونه، دغه چیلنج کیږي. دلته دوی د نورو خلکو په اړه د یوې بلې سیمې په اړه نوی فکر پیدا کوي او دا داسې فکر چې د پخپلو اول لاس مشاهده باندې هغه فکر ولاړي.
حیات الله نظری هغه ځوان دی چې د هیواد دننه یې په ډیرو پروګرامونو کې برخه اخستې. هغه مني چې په دې پروګرامونو کې داسې ځوانان هم وي چې نزاکتونو ته پام نه کوي.
ځینې کسان دي چې د ساتیري لپاره راځي، خپل وخت ضایع کوي. که چیرته مونږ د یو چکر لپاره ځو، باید په هغه چکر کې هم مونږ باید یو بل هدف هم له ځان سره ولرو. خو ځینې کسان شته چې دلته راځي، رشخندي کوي یا هم زورول کوي، شاته ناستې صاحب منه خندا او چکچکي او یا هم ناخه خبرې خپل منځونو کې، دغه خبرې دي چې بیا نو دغه پروګرام خوند خرابوي. ځینې کسان ته دا خخ کاری چې زه په یو پروګرام کې غوغا وکم، زورونه وکم، یو چاته آزار ورکم، اذیت وکم، دا ورته داسې ښکاري چې زه ګواکې قهرمان یم. خونه مونږ باید خپل په فکر باندې ځان ونه ګورو، خپل په نظر باندې ځان ونه ګورو، د نورو په نظر باندې ځان ونه ګورو چې نور مونږ ته څه فکر کوي، څه توجه کوي. نو باید دغه کارونه نه ډډه وشي.
خو د نظری په باور هغه ځوانان چې له یوې سیمې راځي او په پروګرامونو کې ناسم چلند کوي، یوازې د ځان په اړه نه بلکې د خپلې سیمې په اړه هم د پروګرام د نورو ګډونوالو ذهنیت خرابوي.
عموما که چېرته یو څوک د یو خپل کلي کور نه زی د خپل ټول خلکو نمائندګي کوي، دا یو د واځي د یو کورنۍ نمائندګي نه کوي، د ټول ولایت نمائندګي کوي. نو په همدې خاطر باندې کچیرته یو څوک د خپل کور کلی نه بهر بل ولایت ته ځي، بل هیواد ته ځي، نو اصلا باید د دې ځان لپاره فکر ونه کړي. دوی باید د خپل ولایت لپاره، د خپل هیواد لپاره کار وکړي. کچیرته دوی هلته ښه کار کوي، نو کلی ښه یادیږي وای چې والا دغه خلک دي بهر څه باندې پوه دي، دغه نزاکتونه مراتی، او کچیرته بد کار کوي نو ټول ولایت، ټول هیواد ورسره بد معرفي کیږي.
صدیق الله ستومان وایي کله چې یو ځان بل ولایت یا بل هیواد ته ځي، دا دې امکان شته چې هلته فرهنګ او ژوند د دوی د فرهنګ او ژوند په نسبت ډیر متفاوت وي چې دوی باید درناوی وکړي.
د دې لپاره سیدا سفرونه ډیر موثر سي او له خسي کوم ځای ته سفر کوي، د هغو خلکو په فرهنګ، د هغو خلکو په ارزښتونو، د هغو خلکو په باورونو باندې پوهېدل ډیر زیات مهم دي او هغو ته احترام او په صورت کې تلغو سر مخامخ کیږي دغه پاره په هدل او هغه تدرناوي مهم ده ځکه د دې سفرونو نهایی هدف باید د خلکو سره نږدې کول وي او که مثلا یو څوک معلومات ونه لري که یو څوک